السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې به د حامد کرزی له خوا له میدان وردګو امریکایي ځواکونو ته د وتلو حکم په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ته نښتی او په مومند ایجنسی کې د هیلت سپروایزرانو د غوښتنو په هکله واورئ. زه ملی حمیرزاده د دې خپرونې لپاره ستاسو کوربه یم. قربانه ما پخپرونه کې به پروګرام د مشال مرکه هم تاسو ته درواورو. خوول د دې تازه خبرونه زموږ د همکار منور شانه اورو.
اول د خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر د وردګ ولایت نه د امریکایي خاص ځواکونو د ایستلو امر کړی دی. په خیبر ایجنسی کې تیر ماښام د امنیتي ادارو وسلوالو ترمنځ نښته کې مجوب لاوخت دی او د امریکا د خارجه چارو وزیر به نن د خپل وزارت په اولنی بهرني سفر کې لندن کې خبرې اترې کوي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګونه دی په دوو هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی ویل دا فیصله د اتوار د ورځې د افغان ملي امنیتي شورا د غونډې پر مهال وشوه. نوموړي زیاته کړه
جلسه شورا امنیتي ملي با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص یا سپیشل فورس
د ملی امنیتی شورا غونډه د دفاع وزارت ته امر کړی چې په دوو هفتو کې د نن د نن د امریکا خصوصي ځواکونه د میدان وردګ ولایت نه وباسي. دویم معاملہ چې په دې غونډه کې فیصله شوه هغه داده چې د افغانستان د اسلامي ریاست په ځواکونو ذمہواری اچول شوې چې د هغه ټولو ډلو فعالیتونه د په فوري توګه بند کړي شي کوم چې د خاص ځواکونو په نامه د بیګنا خلکو کورونو ته ننوځي. دوی ویره وی وحیتکی او وجنی افغان ځواکونو ته دا امر هم شوه چې د غډلې د عدالت ته وړاندې کړي
شوان بګیرن وانان را په پنځه قانون بسپارن.
ایمل فیزی الزام ولګو چې په یاد ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو د پوځي عملیاتو نه پس نه کسان لا درکه شوې دي. میدان وردګ ولایت په دې ورستیو کې د یاغیانو ضد عملیاتو مرکز ګرځېدلې ده. د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر ماخام په باړه او تیراک امنیتی ځواکونو د وسلوالو سره د نختو بمباري په وخت خواوشا یو لس وسلوال وجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دی. په دې نختو کې د امنیتی ځواکونو دوه کسان هم وجل شوی دي. د چارواکو د وینا تر مخه د نختې د باړه په منډي کس ارجلی ندی او یوسف طالب سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال شوی دي او جیټ الوتکو د تیرا په سورکاس او برګټ موکې د وسلوالو پنازیونه په نخه کړې دي. یاد دی وی چې په باړه کې د تیروګ دی مدیر احسې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې خلاف پوځي عملیات روان دي. تیر شپه د پیښور او اسلام آباد په شمول د هیواد په زیاتره لوی خارونو کې لک تر لګه د 2 غنټو لپاره بجلی بند شوې و. د اوبو او د بجلی د وزارت سیکریټری رائے سکندر په دې حق لا بیگانه وخت یوې خبری غونډه ته ویل د ستونزه د بلوچستان په هب نومي بجلیګر کې د تکنیکی خرابې لوجه رامنځته شوه چې په نتیجه کې یې په سمدستي ډول د 1200 میگا واټ بجلی کمی پیدا شو او د هیواد نور بجلیګرو باندې هم اثر وغورځو چې پکې ځنې نور خراب شو. بلخ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف امر کړی چې زر تر زره د بجلی بحال کړی شي او د هب کو بجلیګر د ستونزې تحقیقات دی وکړي شي. د یادونه ولدا چې د هیواد په ځنی خارونو کې د محل بجلی بحال کړی شوی ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړ څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوو اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایمل فیزی پون په خپل خبري غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ یادونه وکړه چې د 2014 کال وروسته په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو هر ډول موجودګي د افغانستان د اسلامي دولت سره یو دوه اړخیزه توافق ته اړتیا لري او یوازې د افغانستان دولت د موافقه په صورت کې د دې هیوادونو ځواکونه کولای شي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې امریکا او د هغې یورپی اتحادیان خپل پوځي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وباسي. جان کیری به نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث خپل لومړنی بهرنی سفر په آغاز کې په لندن کې خبرې اترې کوي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به نن د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او وزیر خارجه ویلیام هیک سره د امریکا او یورپ په تعلقاتو او د شام، ایران او شمالي کوریا په اړه خبرې اترې وکړي. د دینه پاس با جان کیری یوې خبری غونډه ته وینا کوي او نن نا وخت به بیا د خپل سفر د دویم پړاو برلن په لور روانيږي. نو موړې به د خپل د سفر پر مهال د یورپ او منځنی ختیځ د نهو هیوادونو دوره کوي. د ایران وفد د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د شروع کېدو نو وړاندې پروند د کازاکستان سرخار الماته تر رسیدلې. ټاکل شوې ده چې ایران وفد به سبا له د امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د استادو سره د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په حق له خبرې بیا شروع کړي. د تیر کال د جون په میاشت کې په ماسکو کې د دې خبرو اترو مخکینه پړاو به لکه نتیجې پای ته رسیدلې و. فلسطینی او اسرائیلی چارواکو د اسرائیلو په یو جیل کې د یو فلسطینی د مړینې په سر په خپلو کې تنازع شروع کړي. د اسرائیل د شمالي برخې په یو جیل کې د عرفات جردت نومې فلسطینی قیدی چې د تیر خالی په ورځ یې د ناروغۍ څخه شکایت کوو په دغه جیل کې مړ شوی دی. فلسطینیانو پرون ویل د جردت په مړي د عدلي طب له معاینې ښکاري چې نوموړی د شکنجې په نتیجه کې مړ شوی، خو اسرائیلیان وایي چې د جردت د مړینې د اصلي علت په اړه خبرې به د وخت نه وړاندې وي. او بل خبر دا چې نن د آسکر ایوارد په نامه د هالیوډ سترې جایزې د امریکا په لاس اینجلس ښار کې په 15 کلنۍ اکیډمي ایوارد کې ورکړل شوې. تر ټولو ښه فلم ایوارد په ایران کې د یرغمالي امریکایانو د شخړې په حق له جوړ شوې ډرامې آرګو واخیسته. تر ټولو ښه اداکار جایزه ډینیل ډی لیویس په لینکن نومې فلم کې د ښه کارکردګۍ په نتیجه کې ترلاسه کړه، او جینیفر لارنس ته سیلور لاینینګ نومې فلم کې د ښه کار کولو له وجې د بهترین اداکاري ایوارډ ملاو شو. د بهرنۍ ژبو بهترین فلم جایزه د آسٹریا ایمور نومې فلم وګټله. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ویډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ افغان ولسمشر حامد کرزی امریکایي ځواکونو ته له میدان وردګو د وتلو حکم کړی دی. په دې حقله به معلومات واورئ. په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. یو ځایي کس وایي د مومندو ایجنسی هیلت سپروایزران د حکومت نه سو غوښتنې لري.
تیر 14 می وشو په پولیو کې هغه زم راځم مسیبانو کې دومره دغه نشته چې زمنګ په یوازې کې نور کسان ورلګي د دې مسیمنګ تم سولت نغشي کنه. جمعه ته خو خالی لقب را کړی چې کینګ اپ انبار ته.
په هفته وار پروګرام د مشال مرکه کې به د پښتون شاعر او لیکوال رحمت شاه سایل سره خبرې واوري.
زمنګ چار بیت او کیسه واقعیا چونکی دا ریډوان او دا میډیا دا شی نو اجره په زمنګ سینما هال هم او تھیټر به هم ما لومبې چار بیت لیکلو.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دی اوریدلې مهیروې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل، افغان ولسمشر حامد کرزی امریکایي ځواکونو ته له میدان وردګ ولایت نه د وتلو امر کړی. د ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دغه فیصله د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وشوه. ویان زیاته کړه چې د امریکا د خاصو ځواکونو سرتیری په میدان وردګو کې بې اجازې د خلکو کورونو ته ننوځي، ملکیان له ځان سره بیایي او د دوی د عملیاتو په نتیجه کې ځینې خلک وژل شوي هم دي. په اړه نور تفصیل همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون وویل په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي او تری تم دي، نو ځکه حکومت غواړي چې دا ځواکونه له دې ولایته اوزي.
جلسه شورا امنیت ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص
د ملی امنیت شورا غونډه دفاع وزارت ته دند ورکړه څو په دوو نیو کې د میدان وردګ ولایت له اړوند سیمو څخه د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس او باسي
ولایت میدان وردګ خارج نمایند.
خغلی فیضی زیاته کړه چې دا پریکړه د ملی امنیت شورا په غونډه کې ورسته له هغه وشو چې دوی د سیمې له خلکو سره د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل. فیضی چې په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله زیاته کړه سپیشل فورس او له هغو سره همکار د دولت له چوکاټه وتلي وسلوال د خلکو کورونو ته بې اجازې ننوځي او ملکی وګړي بې دلیل له ځان سره بیایي.
گروه های مسلح خاص سپیشل فورس امریکایی هستند که در چوکات از
جا دی امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس ځینې ډلې لري چې د هغو په چوکات کې یو شمیر افغانان هم لیدل کیږي. دوی د افغانستان د خلکو کورونو ته ننوځي، تلاشي کوي، خلک ځوروي او شکنجه کوي، او حتی زموږ د بیګناه خلکو د قتل باعث هم شوي دي. په دې اړه کافي زیات شکایتونه کابل ته هم را رسیدلي دي. د دولت د ریاست ویاند د مثال په توګه د هغه محصل کیسه یاده کړه چې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره د میدان وردګو یوې سیمې ته تللی و، خو د سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و. د فیضي په وینا د کابل پوهنتون د دې محصل مړی وروسته په یوه بله سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې سر او ګوتې یې غوڅ شوي و او پر وجود یې د شکنجې نښې لیدل کېدې. فیضي همدار زیادونه وکړه چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د میدان وردګو ولایت نه تنه اوسیدونکي تری تم شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر هاکسی او چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن سار ویلی دي چې تیر ماخام په باړه او تیرا کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو او بمبارۍ په وخت امنیتی سرتیرو خو او شایو لس وسلوال وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. دوه امنیتی سرتیري هم په دغه نښتو کې وژل شوي دي. پاړه د دواړو خواو لخوا کوم تصدیق نه دي شوي. په خیبر کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت پوځي عملیات ترسره کیږي او د سیمې نه یو شمېر کورنیو کډې هم کړي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل راکوي.
د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي چې نه غختل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماخام امنیتی ځواکونو د باړې په منډۍ کس بچینر ارجلینه دی او یوسف طالب کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې سمدستي ورسره وسلوالو مزاحمت شروع کړ او په یو بل یې سپکې او درنې وسلې استعمال کړې او امنیتی ځواکونو ته د هلیکاپټرو مرسته هم حاصله وه. د دوی په په دې نښتو کې 15 وسلوال ووژل شول او شپږ پکې جوبل شول او دوه امنیتی سرتیري هم پکې ووژل شول او لس پکې جوبل شوي دي. او د باړې یو ځای مشر د خپل نوم نه خستو په شرط وویل چې په دې نښتو کې دوه داسې کسان هم وژل شوي دي چې دا تصدیق یې نه کیږي چې دا وسلوال وو او کنه. امنیتی سرتیری وای چې دغه سیمه نه یو موټر سایکل او دوه مشکوک کسان هم په خپل ولکه کې اخیستې دي او فورت سلوپ کیمپ ته استولې دي. د دغه نخطو په حق لباندې د منډۍ کس یو سیدونکې خادم مشال ریډیو ته وای بلخوا په باړه کې د اف سی ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وای چې تیر ماخام پاکستانی جټ الوتکو د تیرا په براګټ او سورکا سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو باندې بمباری کړې دي چې په نتیجه کې نور 15 وسلوال وژل شوي دي او د دوی درې مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې هکله څه نه دي ویلي او نه یې د خپل مرګ ژوبلې په هکله څه تصدیق کړی دی. یاد دی ویچ د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیری وګدې مدیرې سه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو ده او د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنس پکې د نخټو په محل تر دې دمه لزګونه ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوریدلې ده او په زرګونه کورنۍ ترې خپلې کډې هم وستلې دي چې دا محلې ډېرې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وژلې دي. وژل شوي مزدوران د بلوچستان د ژوب سیمې اوسیدونکي دي چې په خلاف یې نن پخپله په ژوب کې کار بندیز اعلان شوی دی. نور تفصیل پرې له کوټه نه د مشال ریډیو همکار بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د تربت سیمې یو چارواکی نیم گچکی وایي پیښه د پسنی ښارګوټي په شادیکور نومې ځای کې سوې ده چې وایي شپږ مزدوران د لوی سړک ته خرابو ځایونو په بیا رغولو بوختو چې پر دریو موټرسایکلونو سپاره وسلوال ورته راغلل. له خوبه یې راویښ کړل. د دوی شناخت کارډونه یې وکتل. وروسته یې ډزې پرې وکړې او شپږ واړه یې ځای پر ځای ووژل. لیویس پولیسو تر پیښې وروسته د وژل شویو مزدورانو مړې سمدستي د پسنی سیمې روغتون ته راوړي دي. وژل شوي شپږ واړه د بلوچستان د شمالي سیمې ژوب د مرغکب ځایي کلي اوسېدونکي دي چې حالم خان، یوسف خان، نورالدین، رحمت خان، کالو خان او یاسین خان نومیږي. د گوادر چارواکي وایي ټیکهدار چې د سړک کار په ټیکه اخیستی دوی ته خبر نه دی ورکړی او دغه مزدوران یې د امنیتي پولیسو له څارنې پرته په کار ګمارلي چې وسلوالو ورباندې برید کړی دی. د گوادر لیویس پولیس وایي له مزدورانو سره یو دولس کلن هلک هم و خو هغه سلامت دی او وسلوالو هغه ته هیڅ هم نه دي ویلي. د دغو مزدورانو د وژنې په خلاف نن د جمعیت علما اسلام ګوند د بشردوست کاروان لخوا په ژوب سیمه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د دې ګوند یو غړی بخت محمد کاکړ په پیښه کې د یوازینی ژغورل شوي دولس کلن هلک له خولې ازادۍ راډیو ته د پیښې په اړه وویل. د دې برید مسؤلیت د شپې تر ناوخته کومې ډلې نه و منلی خو په بلوچ میشتو سیمو کې د پنجاب، سند، پښتونخوا او د بلوچستان د پښتني سیمو پر کارګرو د بریدونو مسؤلیت په وار وار د بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه اخیستی او خبرداری یې ورکړی چې دوی په بلوچي سیمو کې هیڅ ډول د بیا رغونې کارونو ته اجازه نه ورکوي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر جهانزیب جمال دینای د دغسې مزدورانو وژنه د پښتنو او بلوڅانو د سره جنګولو دسیسه بولي. د یو ملت پال او جمهوری ګوند په توګه موږ د هر ډول بېګنا او معصومو خلکو د وژنې مخالفت کوو او کړی مو د دلته له مخکې له حالات خراب دی او د لا خرابېدو هڅې یې کېږي. دا چې د چا لخوا دا کار کېږي په دې نه پوهېږم. د خلکو تر منځ د نفرتونو د زیاتولو هڅې خو کېږي، مګر څوک چې د بلوڅو، پښتنو او هزاراوو تر منځ نفرتونه زیاتوي موږ به هڅه کوو چې مخه یې ونیسو. د دغو وژل شویو کسانو مړي برایي د شپې کوټې ته رارسول شوي دي. د بشردوست کاروان د غړیو په وینا د بلوچستان د ګورنر د دفتر مخ ته به د احتجاج په توګه تر هغه وخته مړي کښېږدي چې حکومت د وژل شویو کسانو قاتلین نیولي او په سزا رسولي نه وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د برکوال میاخیل دا رپورټ تاسو اوریدلو. د سیډونکو په نظر د کله نه چې د وسلوالو طالبانو د ځانمرګي برید کوونکو روزونکي کاری حسین او د بمونو ماهر وژل شوي دي، د طالبانو ځانمرګي برید کوونکي د افراط تفریح کار شوي دي. خو ځینې سیډونکي بیا وایي چې اوس د لوجې طالبانو خپل کړنلاره بدله کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ لري.
په دې وروستو کې د وسلوالو طالبانو لخوا چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کوم ځانمرګي بریدونه پلان شوي ول، د دفاعي سیډونکو په نظر اوس په هغې کې هغه مهارت نه تر سترګو کېږي کوم به چې څو کلونه مخکې تر نظر کېدو. په پېښور کې د پاکستاني پوست پخوانی بریګډیر اسد منیر وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو هغه مهم کمانډر کاری حسین چې ځانمرګي برید کوونکو ته به یې روزنه ورکوله وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو لخوا مختلفو اهدافو ته لېږدول شوي ځانمرګي برید کوونکو په خپلو مقصدونو کې بریا نه ده موندلې.
دا پېښور باندې چې راغلي پلان خو هماغه و چې کوم د جلال آباد کې کړی. جلال آباد کې د ناکام شو هغه طالبان د عمر ملا عمر او دلته ناکام شو. خو هغې دا وجه ده چې ادارې چې دي د خپل خپل سیکورټی لکوټې ټیک کړي ده. کاري چې یو کنه او تکړه سړی وغو جال چې کله ناغه ډول کې وجل شوی دی نو هغې نه پسته د دوی دا والا کاروایي لکوټي په مشکي ده خیبر پښتونخوا کې کوي خو نورو علاقو ته چې ځي نو دا نه شي کولی دی.
خو په پېښور کې د جرمونو او د تشدد د پېښو خبریال جان افضل بیا وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمونو جوړولو ماهر بدر منصور او د ځانمرګو روزونکي کاری حسین وجل شوی دی. طالبانو خپله کړنلاره بدله کړې ده او د ده په نظر اوس هغوی په هدفي وجنو زیاته توجه مرکوزه کړې ده.
کوم ټارګټ کړی دی مثال خبره هغوی بشیر بلو ټارګټ وو نو هغه هغوی مطلب لږ لیټ شو هغه سب تور هغه پولیس افسرانو کوم چې طالبانو خلاف څوک چې الرټ وو ډېر زیات وو چا چې ډېر هغه کول هغوی تاسو وګورئ چې مطلب هغوی خپل مقصدونو کې کامیاب شوي دي. زما په خیال چې مطلب ستاسو خیال به دې علاقې چې یاره دہشتگردی کم نه ده دا وی خپل یو ټارګټونه دی او خپل ټارګټ هغه چې سبب وګواړي هغه ټارګټ دی خپل آسان اورسی
د دفاعي چارو کارپو په خوانی بریګیډیر اسد منیر زیاتوی چې د پاکستانی طالبانو د کمزورې یو بل وجه د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه هم دی
د تباکری اصلي ډرون دی فوجین کو دی وستو زلونه خو د نارت کې چې دی کمزوري شي نو دی غټ غټ لیډران مشران او د القاعده دی آی ایم یو او د طالبانو دی ډرون په حملو کې مړ شي نو چې لیډر مړ شي نو هغه باندې فرق پریوزي هغه تنظیم کې فرق پریوزي او ډرون ما خپل تقریباً منلی دی طالبان او القاعده او نورو داسی تنظیمونو چې لیډران مرګونو غي کمزوري کیږي
د پاکستان د حکومتي وینا تر مخه تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې صد پاسه سلويخ زره عام وګړي په بیل بیلو پیښو کې وجلي په زرګونو نور یې جوبل کړي او په لکونو نور یې بې کوره کړي دي
تاسو د مجید بابر رپورٹ واوریدلو د ډیلی ټایمز نومې ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان د بلوچستان نارامه حالاتو ته کتنه کړې ده په مقاله کې راغلي دي پاکستانی اسټابلیشمنت هڅه کوي چې په دغه صوبه کې د بلوچانو او شیعه هزارګانو پر ضد د کیدونکو زور زیاتی پړه پر بهرنیو کړي واچوي د دغه مقاله غټکی د هارون بچان اورو
له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې ویل شوی په دغه هیواد کې له 1940 او یم کال راهیسې زرګونه بلوچستان ترې تم کړل شوی دی او دغه لړۍ لا هم دوام لري د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې له دغه ورکو شو بلوچستان څخه د وو سو هغه شکنجه شوی مړي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې خښ کړل شوی دی په مقاله کې راغلي د بلوچستان پر ضد د کیدونکو تیریو پاړه د پاکستان اسټابلیشمنت د خندا وړ وضاحتونه او بهانې وړاندې کوي او غواړي د دغه هیواد خلک پر دې قانی کړي چې د یادې صوبې حالات ځینو بهرنیو کړیو په لمسه خراب کړل شوی دي د مقالې لیکوال وایي د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی سورز وړاندې سینیټ ته په خپل وینا کې هڅه وکړه چې د کوټې د شی هزارګانو پر ضد شوی وروستی خونړی برید د پاکستان د حکومت لخوا د گوادر بندرګاه چین ته د ورکولو پریکړه سره وتړي د مقالې د لیکوال په خبره نو موړی سینیټر غوښتل خلکو ته باور ورکړي چې په سیمه کې د غنارامي امریکا او هند چې د چین مخالف دي په شریکه رامنځته کړي ده په مقاله کې ویل شوی سینیټر رضا ربانی چې د پاکستان په پارلیمان کې د قومي امنیت د کمیټې مشري پر غاړه لري 13 سپتمبر میاشتې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د هغه پلاوی پر سفر اندېښنه ښودلې وه چې هدف یې په دغه هیواد کې د سړي غیبونې د پیښو څېړنه کول وو ډیلی ټایمز لیکي اصلي سازش دا دی چې له 1947 کال راهیسې د بلوچانو او له 1999 کال راهیسې د هزارګانو پر ضد د پاکستانی ریاست په ملاتړ د روان زور زیاتی مسله رابرسېره کېدو ته پرې نه خوده شي په مقاله کې روان کال د کوټې د شی هزارګانو پر ضد شو دو غټو بریدونو په یادولو سره چې لشکري جنگوي پلا پر غاړه غستي ویل شي چې د سینیټر رضا ربانی خبره اړتیا وګڼل شي نو بیا خو دغه ډله لګیا ده د چین د دښمنانو لپاره کار کوي د مقالې د لیکوال په خبره 13 جنوري میاشت په بلوچستان کې د گورنر د واکمنۍ تر لګولو وروسته پاکستانی حکومت د بلوچانو ضد خپل عملیات پراخ کړي او د لشکري جنگوي حقوق پر ضد ځان غلي کړي دي په مقاله کې پر پاکستانی مطبوعاتو هم نیوکه شوې چې د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو مرکې خو خپروي خو بلوچ بلتون خوخي لیډران یې بیخي لپامه غورځولې دي مقاله کاږي بلوچستان د دوی پر ضد کیدونکو حکومتي زیاتی پر وړاندې کلک مزاحمت کوي او پوخ تصمیم یې نیولې چې د خپل خاورې او خپل تاریخ او کلتور د حفاظت لپاره به خپل ځانونو قرباني کولو ته دوام ورکړي
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې په کراچۍ کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اختلافات سیوا کیږي چې په تنیز دی وخت کې په فرقایي زونه خطو کې زیاتوالی راغلی دی تر رویټرز خبري ایجنسی رپورت له فرخنده وزیر اورو
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان په کراچۍ ښار کې چې کله په یو سنی مذهبي مشر اورنګزیب فاروقي ډزې وشوي د هغه شپږ ساتونکو پکې اوجل شول او د پخپره جوبل شو وای باید دښمن پر دې خبر شي د به اوس سنیان بیدار کوي په فاروقي د تیر کال د دسمبر په 15مه نیټه یو شمیر وسلوالو برید وکه چې ورسته په روختون کې خپل پلویانو ته اول د به په دغه ښار کې د شیعګانو په مقابله کې سنیان دومره مضبوط کړي چې بیا به سوک د شیعه خلکو ته لاس هم نه ورکوي. رویټرز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په دغه هیواد کې میشت شیا ډلې ته مشکلات نور هم زیاتیږي، او په دې تیر نږدې وخت کې په کوټه کې په بمی حملو کې د 200 نه زیات شیا مسلک سره اړه لرونکي خلک ووژل شول او ګڼ ژوبل شول. په کراچۍ کې د بدامنۍ تازه پیښې ښکاره کوي چې په دغه ښار کې د یوې ډلې څوک ووژل شي نو بله ډله په بدل اخیستلو کې وخت نه تیروي، او داسې وسله واله ډله لشکرې جنګوي چې د شیعه مسلمانانو سخت خلاف ته د هیواد په مختلفو سیمو کې فرقه ایزې وژنې پیل کړي دي. رویټرز لیکي په کراچۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې څه ناڅه 80 شیعه مسلمانان ووژل شول، او پولیس وایي د دغه وژنو تر شا د لشکرې جنګوي لاس دی. په دغه وژل شوو کسانو کې ډاکټران، په بینکونو کې کارکوونکي او استادان شامل دي. په ځواب کې د سنیانو یو شمېر غړي ووژل شول، او په مذهبي مشرانو یې هم بریدونه ترسره شول چې ښکاري په دغه ښار کې د عدل بدل لړۍ پیل شوې ده. رویټرز د کراچۍ په ریډیو سټېشن کې د یوې کارکوونکي سندس رشید لخوا لیکي د شیعه او سنی ترمنځ اختلافات اوس ډېر زیات شوي دي. دې کله په پاکستان کې د دواړو ډلو ترمنځ داسې نفرت او کرکه نه وه لیدلې. د مجلس وحدت المسلمین چې د شیعه مسلمانانو یو مذهبي ګوند دی، مشر اعجاز حسین بهشتي رویټرز ته وایي د دوی په فرقه کې که څوک ووژل شي نو دوی بدل نه اخلي، ځکه که پرده شوه نو بیا خو به د پاکستان په هر ځای کې بدامنی مخې ته راشي چې دوی یې نه غواړي، او ځکه دوی د بخښنې نه کار اخلي. عبدالستار ایدی چې په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې یوه اداره چلوي وایي تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی، او که چیرې په یو مذهب کې انسانیت نه وي نو دغه بیا بیکاره دی.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې کارکوونکي هیلت سپروایزران وایي هغوی په سیمه کې هغه وخت په ډیوټي کړی دا کوم مهال چې وسلوالو د پولیو کمپین ضد غږ کړی، خو اوس په سیمه کې کراري راغلې ده نو محکمه دې باید نور جونیئر تنان دغه سیمې ته ولیږي او دوی دې نورو تحصیلونو ته بدل کړي. د دوی په وینا چې امبار سیمه د مومند ایجنسی لرې پرته سیمه ده او سختو وختونو کې هغوی بریالي شوي، اوس په کار ده چې هغوی ته لږ د آرام په ځایونو کې ډیوټي ورکړل شي. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال نه نور تفصیل اورو.
د محمد ایجنسی په تحصیل انبار کې د پولیو په ضد مهم کې کارکوونکي سپروایزران وای هغوی د کلونو راهیسې د انبار په غریز سیمه کې ډیوټي کوي چې مشکلات ورته ډیر زیات دي، باید هغوی دي د محمد ایجنسی نور وو تحصیلونو ته هم بدل کړی شي، ځکه انبار سیمه کې نه خو مواصلاتي سہولتونه شته دي او نه پکې داسې ښه تعلیمي ادارې شته چې د هغوی بچي پکې سبق وای.
زه سیف الله خبرې کوم. اوس مدد چې 12-13-14 سال مې وشو په پولیو کې، هغه ته زم راځم مدد دومره د سیبانو کې دومره دغه نشته چې زمونږ په وځای کې نور کسان ورلګي او درې میاشتې مونږ تم سہولت نه غشي ګل. جمعه ته خو یې خالي لقب را کړی چې کینګ اپ انبار ته 10-15 کال وشو، بس 13 بډاګان شو نو زمونږ دومره وس کېده نورم نکی په مورچه کې زرا آزاد مدد چې په میاشت کې سلوت کمپاین.
شیرګل ای پی ای ټیکنیشن دی او د انبار په کمیونټي هیلت سنټر حد کور کې ډیوټي کوي. وای په کال 2000 کې په دې روغتون کې نوکر شوو، ولی اوس پوری هم دغه سیمه کې ډیوټي کوي.
مال خفغان په دې باندې صرف راشي چې یره ډیوټي خو اسیم ډیوټي ده یا الته یا دلته، خو لیکن زمنګ غریبی هم ده کنه جی، منګه تا د پېټرولو پیسې دومره نه رسیږي چې منګه دا 200 کیلومتر مزل کو او زو او رازو، الته د سیت سہولت هم نشته چې زمنګ بچی الته سبقونه وای یا د سی هاستل به کې نشته چې باغی کې منګه تا پاتې کیږو، منګه تا روزمره زندگی سانه پریوزی کنه جی.
د خاره درې په وړو کې روختون کې کارکون کې یو بل ای پی ای ټیکنیشن دولت رحمان مشال ریډیو ته وویل هغه هم په عمر او هم په نوکری کې ټول سینیئر دی، خو ډیوټي ورلا داسې ځای کې لګولې چې هغه اوس په دغه ځای کې ډیوټي کول مشکل غنی.
نور سی بزو سینیئر ای پی ای ټیکنیشن هم پکاردا چې جونیئر کسان زی په پراتری پکاردا چې غویم دغه ځای کې سوه خطیر کې کنه، زما تقریبا یو کال شو دقل ته ډیوټي کې دقل تکینه، باقي زما نور وسنګي افسرانو مایز سره سو کوم نمبر په نمبر باندې یو کس میاج دوه درل ته تیری کې زما د افغان بنی یو دغه ځای خو ما په سلی کړو دغه ځای چې کنه زما مستقل باشند هم.
لدی ورستو مو د بیلا بیلو مرزونو د ختمولو لپاره د ای پی ای د پروګرام انچارج ډاکټر شبیر سره خبرې وکړې نو هغه
وویل
امدام دې په مثال باندې دې په دغه باندې شي چې درې دې لوکلي ما هغه بدل د ډیوټي کوم په لحاظ دا هغه ترانسفر به ولا نه دي چې کوم چې مثال دې کوم دا پی ولا دې دا په انکار کوي
خو دغه تنانو په وینا کوم محل چې په سیمه کې د پولیو مهم په ضد وسلوالو غږ کړو او بیا د ملک په بیلابیلو سیمو کې د پولیو غړي هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دوی خپل ډیوټي پوره په پوره کړی و باید حکومت ور سره دا همدردی وکړي چې په دغه سیمو کې نور جونیئر تنان ولیږي او دوی دې چیرته نور سیمو ته بدل کړي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم رستلی او اوریدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه د منور شانور
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګو نه دی په دوو هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت ته امر کړی چې د هغه ټولو ډلو فعالیتونه په فوري توګه بند کړي شي کوم چې د خاص ځواکونو په نامه د بیګونا خلکو کورونو ته ننوځي، دوی ویروي، وهټکی او وجني. افغان ځواکونو ته دا امر هم شوی چې دغه ډلې د عدالت ته وړاندې کړي شي. د خیبر هاوس یو سرکاري چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر ماخام په باړا او تیراکه امنیتي ځواکونو د وسلوالو سره د نختو او بمباري په وخت خوښه یو لس وسلوال وجلي او یو شمېر ژوبل کړي دي. په دې نختو کې د امنیتي ځواکونو دوه کسان هم وجل شوي دي. تیر شپه د پیښور او اسلام آباد په شمول د هیواد په زیاتره لوی ښارونو کې لږ تر لږه د دوو غنټو لپاره بجلی بند وه. د اوبو د بجلی د وزارت سیکرټری رای سکندر په دې حقله بیگانه وخت یوې خبری غونډې ته ویلي دا ستونزه د بلوچستان په هب نومي بجلیګر کې د تکنیکی خرابۍ له وجې رامنځته شوه. د یادونه وړ ده چې د هیواد په زیاتره ښارونو کې د محل بجلی به حل کړی شوې ده. افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړه څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوه اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. جان کیری با نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د خپل لومړنی بهرنی سفر په اغاز کې په لندن کې خبري اترې کوي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به نن د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او وزیر خارجه ویلیام هیک سره د امریکا او یورپ په تعلقاتو او د شام، ایران او شمالي کوریا په اړه خبري اترې وکړي. د ایران وفد د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د شروع کېدو نه وړاندې پرون د کازاخستان سرخار الماتی ته رسیدلی دی. او نن د آسکر ایوارد په نامه د هالیوډ استرې جایزې د امریکا په لاس انجلس کې په 15 اتیاي مکلنې اکیډمي ایوارد کې ورکړل شوې. تر ټولو ښه فلم ایوارد په ایران کې د يرغمالي امریکایانو د شخړې په حق لا جوړ شوې ډرامې آرکو واخیسته.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس په د مشال مرکه پروګرام کې د پښتون شاعر او لیکوال رحمت شاه سایل سره خبرې واورو. په پیښور کې د مشال ریډیو همکار خالد خان د نوموړي سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وکړو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره په مشال مرکه کې د پښتو ژبه او ادب نامتو شاعر او لیکوال رحمت شاه سایل سره ملمه دي. رحمت شاه صاحب، تاسو شخصیت چې دی د چانپټ نه دی، خو بیا هم که زموږ اوریدونکو ته مو دا وایي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ او تاسو په کوم کال زیږیدلی وئ؟
د ملکند سوات او سمی ترمنځ یو غار دی او مشهور دې تحصیل دې دوه تحصیلونه لري. هغه کې یو کله دې ورتیر نومېږي، په هغه کلی کې زیږیدلې مې پلار نیکه مې داغه زه وم. او د پیدایش سن مې په دغه کې چې کوم دې د سکول په سرټیفیکیټ کې 1955 لیکلې شي.
دې مطلب دا چې تاسو اوس د پاسه 25 کال عمر دې. کدا مونږ ته وایي چې دغه د شعر، دغه وینا، د شعر لیکل دا تاسو کله پیل کوو؟
په خیال په هر ثقافتي وطن کې چې خلک د زرګونو کالو یو تاریخ لري، ثقافت لري، جوان جواک لري، رسمونه رواجونه لري، غمخاده لري، په هغه کې سندره نغمه دا هم وی په کورونو کې په خادیو دا ما هم اوریدلې وی او د جوان په دولس دیار لسم کال باندې سوار لسم کال باندې شاعری خپل شروع کړه او د دې وخت پورې روانه ده.
دا خپل لومبه شعر د سیاد د چیر د سنگ شعر او سنگ مطلب د سنا
زمنګ په دې دغه کې کوم دی چار بیت او کیسه واقعات چونکہ دا ریڈوان او دا میڈیا دا شیونه نو نو اجرب زمنگا سینما حال هم او تھیٹر به هم پای کی وکیسی کی دے اگا بیا منظومی کیسی اگا هم پکی شی وی دی نو ماڑم بے چار بیت لیکل و خو یاد راتا نہ سو وقت پور راتا یاد وا او چونکہ بیا دا سے وقت نہ دے راغلی چل کزے نو ر یاد او ساتم نو دا سے یو کڑے دو راتا یاد وی
سائل سے بلکا دغه ٹیم تاسو د خپل تخلص چه دی دغه هم سائل دا کڑو او بیا لک تاسو روستو چکم لکا شیر چکم پخوالی رالنو داغا سمرا وقت واغشتو تاسو ویل چی دا دول سو دیال رسو کالو پا عمر که تاسو لنبی شیر دا کلو
خبر داو چی شیر یو خدای وی چی لکا قدرتی طور پا زین خلکو کی یو دا آغا پا اندرون کی یو شاعر وی او پسن سا حوالو هر ساڑی یو شاعر دے خو آغا لکا سوک دیر اظهار کولیش سوک لک کولیش نو چونکی دا خلکو مشترک جذبی چی کمی دی دا آغی لان دی کله شاعری سړی په ټیک طریقه وکړي شي نو هغه خلک لکه د آئینې غوندې ګڼي. اوس زه دا نه شم ویلی چې یاره دا کم وخت و چې لکه زما شاعري پخه شوه، زه خو نن هم زه لیږی یم او وایم چې زه لا په کچه انداز کېم یا هغه ځای ته خو زه نه یم رسېدلی ځکه چې زه اوس هم لیکم. نو دا مطلب دی چې شاعري خو څه تکمیل ته یا څه شي ته نه رسي، که ورسي نو زما په خیال دغه وخت بیا د شاعرۍ مرګ وي. نو دا نه شم ویلی چې زما په کم وخت کې خلکو شاعري قبول کړه او که قبول لیکنو چل پکې سو خبر پکې سو دا ما تم پته نه لګی دا خلکو تم پته نه لګی دا
داسې خو به یو خامخا یو مکا یو پیښه د تیادی چې یاره په مشاعره کې مو یو نظم ویلی یو غزل مو ویلی یو یا داسې لیکل کړی چې دا هغه نظم یا غزل چې هغه نستاسو مشهور شه خلکو ویل چې رحمت شام یو شاعر دی.
داسې خبره ده چې ما وختي د چار بیت خبرو کړ، ما چار بیت هم ډېری لیکلې دا بل خبره ده چې هغه زما سره یاد پاتې نه شي. هغه به د کلیوالو سندرغاړو دیو زه بل زه سندرغاړو هغه به ویلي او ما چې په باقاعده په ادبي پروګرامونو کې آغاز کړی دی نو ما ته ډېرو لویو لویو شاعرانو هغه وخت چا قلم را کړی دی، چا لسته روپۍ را کړی دی، انعام را کړی دی، داد په تور را کړی، نو زه لوی شوی په داد کې. ما ته دا پته نه ده لګېدلې چې کله او څه وخت ما چې چرته هم کلام ویلې دی نو داسې دغه زما په یاد کې نه دی چې هغلته به چا داد نه را کړی. نو ما ته دا پته نه لګي چې زه د کله نه لکه شاعری میں چنگا وا. البتہ روس تو بیا خلکو تدا پتہ لگی سکے چھ ما دا خپل چاپ کڑے شاعر ہے نا آغا زین شاعری بیا روس تو چکل رو رو پوی دا منو آغا میتل یو طرف تکڑا اگر چہ ہے کہ اسم کہ زو لٹو منو دیو کتاب گنجائش پتشتا خو بس آغا میتل یو طرف تکڑا او بیا اس خدا صورتحال دی چلے کہ زو تلس دیار لس کتابو نمی چاپ شیوی نو دغا پخپل زیدہ کر دیر گران کار دی اسم لی کما
استاسو بدغا کتابو نم خبر کو استاسو په نثر بم خبر کو تاسو دا سات د پښتو رساله هغه مدیر می په دغه خبر کو سایل سے زدکړ مو سوم رکړ دی
که د زدکړ ستا تعلیم مرادی نو ما د سلوره ور پوری تعلیم کړی دی د دې سره سره چې کم دی نو ما چونکی د خپل ژبې سره هم یو نغلار نو ما اول اول کتابونه په پښتو کې چې څومره زما دغه ته راتله په وس کې مې هغه لوستي بیا په اردو کې اردو مې هم زده کړه او داسې مې زده کړه چې ما پکې کله کله لیکل هم کړی دي خو په هغه حساب نه څنګه چې لکه ضرورت وي. نو دغه نورې زده کړې ما زه ټیلر پاتې شوی یم ډېره موده دېرش پنځه دېرش کاله زه ټیلر وم. نو دغه چونکې زما دپاره دغه ضرورت و د ژوند ضرورت و او هغه مې کړی دی د هغې نه راپاسېدلی یم او دلته راغلی یم.
مطلب دا ہے چې تاسو دغه سلورم پورې زده کړو کې نو دغه تاسو مالی حالت ټیک نو کمزور یو او بیا تاسو وی چې تاسو ټیلر وې درزی وې کپلې و مو ګنڈلې نو دغه تاسو د مجبورۍ نه غشي وې څه حال داسې جوړ شو چې زده کړو پرې خدو دغه درزی ته مزدک
یو خدا دا چی پا آغا وقت که دا تعلیم لکه پا کلی ولس که زین خلی که چی آغا دا تعلیم پا سربانی چی کم دیرائشی و سب شیطی جول شی سب خبره و دا آغا وقت تو چی لکه یو تعلیمون دا سی دیر توجه چانوار کولا دا هم که زمان پلار تا پاتی وی نو شاید چی دغمی هم نوی کرده خو زمان مور با پا ما سختی کولا نو زمانگ پا کلی که دا سالورم پوری دا آغا ماو که با هر بیارات لگ نو آغا یو خدا دا چی طبعاً غالباً زدا سی اومه چی لکه یو دنه دما یو بیکراوی یو شعرانه دغه و نو دیر زیاد توجه می هم نور کولا خو ما تا یاد دی چی زپ خپل طول کلاس که در سالورم پوری در طول نه قابل الک پاتی شوی او دیر خو ملکا خدا دا چی لکه دی پلا منه دی ویلی نو غریبی خوا هر چرتا زمونگ هم خو پا اغا وقت که خو مالداری در طولو تا ساروی ساتلو ساروی ما ساتلی هم دی او پولو کوالی او غرط هم تلی سمکلی دی سمکلی دی نو ها زمونگ هم دی او بیا زمان پلار چی کمو نو اغا گلکارو دیوالو نو زمان پا خیل چی اغا دا هر چانا دیر مزدوری کولی شو نو دا سی دیر کمزوری نو دا سی چی دغا کسم تعلیم دی پکیز خدا و چی لکه چونکه اگه باقی سبق چی کمو از امونگ نا دو دره سالور میلی لاری نو اگه تا تگ را تگ او داگه چی کم ده بس اگه یا از امونگ نشوی نده یا سه یا سنو بس ما باقی اونو ویلیش
سایل سیب ستاسو شعره که اسو گورون اگه که وطنپال شعریم دا انکلابیم دا رومانوی لکه اشکی شعریم دا نمبه شعری موسیم گوا
نمبه شعری خو ظاهر دا چی دا ارچا یا رومانی شعری وی زکه چی رومانی رنگ تا پیتری رنگ دی او دا د انقلابی حکومی شاعران هم نوزی او دغه وجه ده چې زما دغه چې کوم دی هغه قسمه نظمونه یا شاعری هغې کې هم دغسې یو رومانی غوندې رنګ دی یا به دا ووایو چې فنی دغه چې کوم دی که نه هغه پکې لکه موجود دی او د هغې سره سره چې کوم دی د هغې د ژبې سادګي یا دغه چې کوم دی هغه د خلکو د خوښې رنګونه دي نو دغه درې واړه رنګونه زمونږ د پښتو شاعرۍ تاسو که د پیروشان نه راوالې د خوشحاله پورې د خوشحال نه واخله د باچا خان د دور پورې بیا د باچا خان او د خوشحال په منځ کې د درې نیمو سوو کالو یا څلورو سوو کالو وقفه ده نو په دې کې بیا دغه رنګونه د شاعرۍ دغسې وو چې هغه چاربیتې وي چاربیتې یو داسې سنت دی چې ډېر خوږ دی او د پښتنو د مزاج او طبع او دغه خپل سنت دی د پښتنو خو دا ده چې هغه داسې یو قسم له دغه لارۍ ده د غرونو د علاقو لارۍ ده هر څوک ورته ګیډي موره چې یو پیزې او چرګان هم پکې وړي وو که نه او دغسې یو شی وو نو ما په اصل کې زما خوشقسمتي دا وه چې په ابتدا کې ما د رحمان بابا او د خوشحال بابا کتابونه ما واغست هغې زما په ذهن باندې یو اثر وو او د هغې یوازې د قومي تصوراتو یا د دغه تصوراتو د صوفیانه تصوراتو نه بلکې د هغې ټیکنیک چې کوم دی هغه فني اړخونه د هغې اثر هم په ما باندې هو او بیا دا چې دلته چونکه ټولنې او دلته چرته محفلونه چرته اخبار کې بس فني مو پښتو په هغې ذریعې باندې به هغې نه خبرېدو نو هغې سره لکه وابسته پاتې شوم خو دا ده چې لکه دا داسې په اسانه نه شوې زه خورا وره زندگی می دې لپاره وکړه د لیونتوب داده پوه په لاره ځه زه د ټیلرۍ دپاره دغه تراوتې مو دغه درې څلور میلو مزل ته دا به ما پیاده وه ځکه چې زما سره سایکل هم نه نو په لاره به زه په لار ځکه نه پوهېدم چې ما به شعرونه تخلیق کول او دا مې شوق و او ښه شعر چې مې تخلیق کړ هسې سړی یو حده پورې پوهېږم چې دا مې ښه ولیکه دا مې نا ښه ولیکه نو خوشحاله به هم وم نو په دغه طریقه ما
غځېد سایل صاحب تاسو خبر وکړه چې تاسو دغه ټیلري کوله دغه شاعری به مکولا شاعر سړی خو چې ډېر ګرځي دغه مشاعرو پسې ګرځي دغه کوم ادبي محفلونو هغې پسې ګرځي او ټیلري داسې ده چې هغې له به وخت ورکې خامخا تاسو ته ګاګ په راځي کپړې به درکوي نو دغه به مو څنګه کوله لکه
دغه بار وخت ما ډېر ورکړی دی او ټیلرۍ سره ما ډېره وفا نه ده کړې چرته دوه ورځې بار او پنځه ورځې دلته یا درې ورځې بار څلور ورځې دلته یا څلور ورځې بار په وختونه هم څه نه څه وزګار وو نو چونکه مونږ هم هلکانو او شپه به مو روڼولی شوه بیا به چې سار رالو دوکان ته کار به مو هم کولی شو وروسته خو بیا چې شپه به مو روڼه کړه نو بیا به هم کار نه شي کولی هډوکي به هم خوږېده
سایل صاحب لومبی کتاب مو د شعر کله رالو څه نوم یې او بیا نور نور کتابونو پاک لک مړتوی
دا د ویر پچم کې وار د نغمو د زما د لومبی کتاب او د شاعرۍ او خدای شته چې دا ما تقریبا شل کال شاعری کړی و او خپ خلکو کې می شهرت موندې و نو دا کتاب ما ملګرو را باندې په زور یارانو دوستانو چاپ کو خو بیا هم چې ما خپل کتاب د چاپ لاس کې ولید دا غزه ته مزه نه ورتله ما به ویچاره دی براته سوی چې دا د سبا کواس کړی دی یاد سو داس کړی دی یاد سو کړی دی نو نن سبا خو لکه ډیر زیات خلک تکړه شوی دی خيار شوی دی اکثر ځینی کسان خو لکه پردی شاعری پټ را پټ کیو کتاب چې چاپ کیم ډیر زړوري دغه کوي منډ کړړي وي خپل شهرت کوي او چونکی میډیا ته راغلی دی دغه سیدار اډوان راغلی دی دغه ټیلی ویژنونه راغلی دی او اخبارونه دی او رسالې دی هیڅ پته نه لګي بس چاران دوستان په کې دخل کو ناسي او یا سه چلو الو کی
سو کتابونه وتر اوسه پوری چا
سما خو پینزل لس کتابونه چاپ دي دو په دیار لس کم دي دا شاعری دا او دو نثر یو کتاب افسانی دی او یو می په باچا خانی یو کتاب لیکل دی نثر دی
سال سب تاسو خو زیات تر چې په مشاعرو کې خپل شعر وای نو په ترنم کې وای دا د ترنم کم شعر وایل دي دا د کله نه دی
دا هم یو زما په خیال ځان له مسله ده چې اوسرو ورو زما د غاړې غړوندې دی نو شعر په مشاعرو کې ځینې کسان وو چې هغوی به په ترنم کې وي نو ما هم چې اولنې شعر په کم مشاعره کې یا په دغه کې ویلې دی هغه په ترنم کې ویلې دی هغه ترنم د پاره خلکو خوښ کړی وو نو هغه تر دې وخته پورې نو هغه خو به ما څه نه څه ویلی شو وسوم ویلی شم ډیر ښه ویلی شم خو کله کله اونه ویلی شم نو دغه بیا ما ته تکلیف وي چې یاره دا زه ویلی نه شم چې څنګه یې ویل غواړم هغسې ویلی نه شم ځکه چې زما د آواز پرکټس هوی نه که نه د دې سره څه ساز نه وي څه بل څه شی خو نه وي که نه نو بیا ته به لیکې هم هغه به په یو داسې انداز کې کمپوز کې هم نو ډېر نظمونه چې کم دي هغه زما نه د ویلو نه پاتې شو چې کله ما اونه وي هغه خلکو ته په هغه حساب باندې اونه رسېده ځکه چې زما د شعرونو د ویلو هغه وړې وړې ټوټي بخل کو راځي مکولي کې سټي بيتي جوړولې
سائل صاحب تاسو کم دغه شعر چې دا نو د پښتو هر سندرغاړي تقریبا ویل دا او دا ویل کیږي چې دغه نظمونو لا د غزل لا سائل صاحب ول یو کمپوز کړی دی او ترنم ناغي ته بیا پاسانه ده دغه سیدا کنه
سما په خیال چې زیات تر په د سندرغاړو کم کمپوزونه چې هم مشهور شوی دي نو قدرتي تور هغه ما چې څنګه ویل دي او ما چې څنګه کړی دي نو هغه سي هغه دغه شي دي بلکې زما خو کله کله په ځان باندې دغه وشي په دې تیرو ورځو کې چې کوم دی والک راغلی و ما منګه په هغه روانه کې دی هغه باجا داسې دغه کوله نو دوه دغه مو کمپوز کړ او بیګانه ابله شپه نه ابله شپه یو ځای کې پروګرام و ما غالک راغلی و هغه دواړه کمپوزونه هغه هلته پیش او ته یقین وکړه په ما ښه ولګېد یوازې په ما ښه نه لګېد چې هغه خلکو هم ډېر زیات خوښ کړ او هغه هم ور سره وضاحت وکړو چې دا د دې سندرې کمپوز د دې او د دې غزل کمپوز دا هم د دې هغه انتخاب دا هغه ما ور لنو کړ
سائل صاحب تاسو د جون ډیر اړخونه دي پار اړخ ډیر زیاتې خبرې کیږي خو د وخت په وجه موږ ډیر خبرې را لنډو تاسو ته د لفظونو جادوګر ویل کیږي دا لفظونه تاسو ډیر ښه استعمال نه دي باندې تاسو ډیر زیات فکر کوي ډیر دی دغه ول کوي کدا بس قدرتی تاسو باندې راوري
زما په خیال زه دا خو نشم ویلی چې لکه اوس خلک چاته سوي چاته سوي که د لفظونو جادوګر ورته وایي که بل څه که بل څه زما په خیال چې نظم او نثر دواړه د لفظونو یو لوی ذخیره غواړي زه بنیادی طور یو د مطالعه هم د یو هدف پورې ما کړې ده خو مشاهده هم لرم بیا دا ده چې په خپل کلچر کې دننه پیدا شوی ما د ژبې سره متلونه وي ټپې وي شاعري وي سندرې وي بل څه وي بل څه وي د دې په منظر او پس منظر هم خلک سوچ کوي د دې په معنوي اړخونو هم خلک سوچ کوي نو خیال خپله چې کم دی هغه ته خطر راځي چې ته کله مواد پیدا کړې خیال ورته پیدا کړې نو هغې ته خپله لکه لفظونه هم را پیدا کیږي او زه کله کله په خپله هم ته یقین وکړه چې بل ورځ یو ناشنا ځای ته ورغلی وم زمونږ ضرورت و د چا سره م خبره کوله هغه سړی چې راغی هغه وایي چې دا خو پلانې دی نو هغه هلته مچۍ ساتلې وي د غره غاړه نو په مچو کې اول زاخی لراوست نو هغه یو تمبو لګولې او په لاره لاره ماته وی چې ستا شیرونه ماته یاد دي نو ماته یو خپل شیر وی چې ماته د دغه وخت پورې چا نه ویلې خو هغه راته وی او هغه یو کسل ډیر د غره سره نږدې ساړی و کنه، هغه ما ته وی چې ستا یو شعر دی چې که پانی پانی شي نو هم خاندي به، که پانی پانی شي نو هم خاندي به، غرور د دې خاورې د ګل به منې. ما ورته وی چې دا تا په څه کې چې دا ما اورېدلی دی، خو وی چې زما په خیمه کې ستا شعرونه لګېدلي دي، یا کومه مشو دپاره چې ما خیمه کمه لګولې ده کنه، نو هغه ما ډکه کړې ده ستا د شعرونو، نو زه یې هغې له راوستم. هغه شعرونه واقعي لکه په دا هغې په هغه دغه پورې چې کم دی نو هغه په دغه باندې په دا پینونو باندې دغه کړي وو لګولي وو چاپېره کاغذونه ښکلي ښکلي لیکلي وو.
سایل صاحب سیاست مو هم کړی دی، انقلابي شاعري مو هم کړی ده، د وطن او د قام شاعري مو کړی ده، دغه کوم وخت وو او د څه نه ده؟
زه زما په خیال ستاسو د دې ریډیو په حواله کې یوه خبره وکړمه. مونږه چې کومه کرخه راښکلې ده چې دا رومانی شاعري ده، دا واقعي ده لکه ضروري هم دا، دا انقلابي ده، دا قامي ده. هر قامي شاعري هغه انقلابي ده، هر انقلابي شاعري هغه قامي ده، او دا ژوندۍ شاعري ده ځکه چې ژوند وده کوي. کمې ته چې مونږ رومانی شاعري وایو، دا خلکو یو خبره کړې ده د ځینې شعرونو د بیلتون دپاره، چې د ګل او د بلبل خبره یا د زلپ او د رخسار خبره، دا خبره خلکو کړې ده. بنیادی طور رومانی شاعري انقلابي شاعري، ځکه چې ښه رومانی شاعري دا د خلکو کاڼي کاڼي زړونه مات کی رانه رمي کی ځمکه پکې پیدا کی، په دې کې چې ته بیا څه کوې نو د وحشت نا چې خلق رو باسي، د زړه نه چې وحشت و باسي، هغه رومانی شاعر. او دغه د پترت رنگونه دي، خدا دې چې که هغه شاعري ده که دغه شاعري ده، نو هغه که په فنی پیرایه کې نه ده، زما په خیال نه هغه د کار ده نه هرې چې کمی ده شاعري نه.
تاسو یو شعر او تاسو یو نظم چې ما د ټول عمر د ګلونو خار ویلې دی او کلمې پیرزو شي په بمونو پیښوره، دا تاسو ډیر مخکې ویلو او په پیښور ما حال داغې نه سیوا دی، هغه څه شعري مو بیا ونه که ضرورت مو محسوس نکو کنا ماغا نظریه ملک بدل شوی.
داسې خبره ده چې دغه شاعرای کی ستا په خیال دا ټولو خلکو ته رسېدلې شاعر ټولو ته خو نه رسېد. زمونږ سره شاعر پیدا کیږي، فنکار پیدا کیږي، آرټسٹ پیدا کیږي، اداکار پیدا کیږي، لیکون کې پیدا کیږي، مونږ سره مبصر نش. نو خبره دا ده چې لکه د دین اخوا سړی سو لیکي، اوس تاسو خیال دی چې کدا نظم نن هم سو کواوري، نو خو ماغا خبره ده او ماغا اینه ده او د دین بس پختنو مزاج چی کم دے، یا خلکو مزاج چی کم دے، دا منگا دے ضرورت پار ہوا چی دا ڈیر زیاد باشور دے گمرا باشور نہ دے. اگی خو کم بیمار پہ راہ گئے اسپتال ترا گئے نو چی اسپتال کا ڈیر بدل، کم مقدمہ پہ را لا مقدمے کچارے تلاڑو نو چې دل ته ډیر زیات پد او دل ته ډیر بې انصاف.
خو خبر دا وی چې سایل سیب چې اوس وخت کې دغه کمپرس ګون سره ډیر زیات نږدې او بیا تل لري شو، اوس بیا وته نږدې شو، نظریاتي اختلاف خو نو دغه وضاحت کوم لګو کو
د نظریاتي مزریاتي نه او د طریقې کار اختلاف. خدا دې چې د پښتنو وطن دی، یو ځل چې سړی یو طرف ته شي که بیا په څوک کار نه لري، نو هغه کار مانا کو چې خپل یو زیت راغلی چې کله هغې راله په دغه سره چې کوم دی کېناستو سره خبرې موکړې، نو بیا هغه دغه چې کوم وو هغه د طریقه کار اختلاف هم. او بله دا ده چې زه خو زما بس اختلاف خو چونکې په نظریاتي ملګرتیا وي، خلک وي، نظریه خود یو کس نشی کہہ دے گا، نظریه خود شریک شعر دے، مشترک درد دے، مشترک عمل دے. نو آگے کی دغه سکی دی دا زما په خیال په ژوندو خلکو کې دا شیونه چې کم دے دے پلا اپلا یوازې پاتې کې د چا سره تګ د سر د سر خدا دا چې زما په ذهن کې چې کم د خاورې د کام د وطن د پاره څه خبرې وي، نو هغه پرونوم وي. او چې یوازې ناسومه کمیس په میسته او په اوړي کې او ټیلری به مې کوله، نو هم هغه مې سوچو هم
اختلاف بل پاتے شوی
خبر دادا جی زنی خبر داسی بھی زنی اختلافات دا بھی چی آگا دا اجتماعیت تفار یا پروغنیتے بھی زنی اختلافات دا بھی چی سڑی دا کومو سازشو نخکار نو دا دوار امکانات موجود سوک سوکو لکا زمانگ دیر ملگری نور گندو نو تا ہم تلی اما بخیال یوازنے زیم ہر سو کالچی یو طرف تپاتے شوی نو ایچر تا نیمت لیکن الان که زخپل لکه پداو سره مدرتا او دا ثابتولې هم شه مدرتا چې دلته ډیرو ګوندونو د دې سو دي ډیرو ګوندونو ماته لکه دغه هم کړی دا چیرته دې دلته راشي خو ما ورته هم دغه خبره ډیره په اسانه کړی دا چیرته زه دغه سي جذبه راوړې نشم ځان سره لکه زه بس کوم کنه
پښتون رساله تاسو مدیر یې ډیر لوی نوم دی ډیر لوی رساله دا یو ډیر لوی شخصیت پرانستی و سم محسوسول چې کله دا ذمہواری ته رااله
زما په خیال دا څه دا چې پختون رساله چې په کوم وخت کې وته د 1928 کې نور له سوا دښتم درسته ده نو هغه وخت د پختونو جدوجهد د ازادۍ د پاره جدوجهد او کلهګو کډیرو هغه خلک ډیر په ایمانداري دغه تر راوتی و دی میدان تر راغلی هغه چې څه کارونه کول د هغه رو دادوله به په دې دغه کې راتله او د دې سره سره علمی خبرې که د دنیا نه به ورته راتلې په کمو کمو ذریعو به ورته راتلې د کتابونو نه به ورته راتلې نو په مختلفو علاقو کې د هغې ډېر ښه ښه لیکونکي موجود وو خدا دې چې بنیادي طور د هغې سرګرمۍ چې کمې وي نو هغه د دې پښتون رسالې دغه چې کوم دی هغه د دې نه ډکي بیا دا ده چې بادشاه خان په خپل یو ډېر لوی نظر لره یو جینیس سړی خدای پیدا کړی و او پوهېدونکی و ډېری د دې مرض هغه تشخیص یې کو او ورسره یې عمل هم نو هغه خو زما په خیال د هغې دور او د هغې کار هغه مونږ نه پوره کړی دی نه پوره کولی شو نه بل څه نه بل څه اوس زمونږ رساله زمونږ د جدوجهد زمونږ د روان مسلو یو دغه هم کوي ترجمانه حق هم ادا کوي او د دې سره سره نور نوی علمی او فکری مسالی کرازی او زمون پی وسر سینو آغا هم خلکو تور کو او بیا دار جلک دنن کاغذ او داغه مایار او کمپیوٹر آغا لے دیو ساس آغا او ظاہر دا چی داغه نا بدل لے تصویر دے پکے خواب تصویر سورا گران کارو نونن بلس بلس دی خود داغه دا لحاظ هم کرنٹ مسالی دی نور علمی مسالی دی نور پکری مسالی دی سمرا چی زمون گا پوس کی دی سمرا چی زمون گا استعداد دی نو منگا آغا کار کو او زما په خیال چې په دې دور کې مونږ د هغې لپاره په ډېر تعداد کې لوستونکي لرو یا پیدا کړي
ساحل صاحب ستاسو د شعرونو نه اندازه ستاسو شعر چې بندلولي هغه اوري نو هغه بالکل د هر چا لپاره دی خو بیا زیات د مینې شعرونه چې کوم د رومانی شعرونه دي نو مینا وکړی دا
زما په خیال داسې لاسوک نه دي خدای پاک پیدا کړي په دې دنیا کې چې هغوی به مینا نه کړي د مینې بلا قسمونه که د انسان نه مینه وزي زما په خیال لکه څه شی نه شي پاتې کړی په پښتو کې متل دی چې داسې ونه نشته چې هغه دې باد نه دوالي نو هغه ټولې دنیا کړې دي او هغه کوي البته زمونږ د پښتني سیمې دا مونږ په مشرق کې اوسو او د مشرق خپلې هواګانې دي خپل بادونه دي خپل رسمونه دي خپل رواجونه بیا په مشرق کې مونږ پښتانه یو د پښتنو خپل کلچر دی د مینې خپل رنګ دی د مینې خپلې خوبیا لري نو د هغې نه واته د دي په کار د پښتنې مینې د دود دستور تپوس پکوي زړه د درد مې پرې کړی سوزو لګېم
ساحل صاحب ستاسو نه ستاسو شعرونه مې اورو خو اخري پښتنه تاسو د سکول زده کړې مو کمې کړې دي اوس تاسو څه محسوسوئ چې یاره دا په کار و چې تاسو تعلیم ډېر کړی وې څه داسې څه محسوسوئ چې یاره
دا خو هر څو کوئ چې ما ډېر تعلیم کړی دی وروسته خو لکه سړی په دې پوه شي هغه وخت چې مو رویجه څه وو نو هغه مو وې نو شوق هم دی یو هدف پوره خو لکه داسې ډېر د شوق د خلکو نو دی لوبولا اوسله اوسله دی کمی خو لکه ډېر وي مثلا په کار د چې نور ژبې سړی زده په کومو ژبو کې چې زیات علمونه وي هغه سړی زده کې خدا د چې لکه زه چې کمی ژبې ویلی شم په دې کې هم کم علمونه نه ځکه چې په انګریزی کې چېرته څه شی دی یا جرمنی کې دی یا په بل څه کې دی نو اکثر دې ژبو ته را منتقل کېږي زمونږ چې کمی ژبې په استعمال کېږي هغه دلته راځي مونږ هغه
صاحب صاحب په آخر کې کوم خپل مینهوال اورېدونکو ته داسې څو شعرونه خپل تازه کلام چې
نو یاره شعرونه خو په زما سره وستا خو تا ما ته ویلي نو زما سره که په دې کاغذ څه وي کنه نو هغه درته دغه کمه دا څو شعرونه دي چې اولس جانان کا نو د ټول اولس جانان بشي کلک په خپل ځمکه ادرې دی اسمان بشي او د ژوند په شور کې زینې زینې اوازونه اوره کنا سي پا بسي ک پاسې دی روان بشي او په تنهایی کې وی بی در بی دیار سړی د زړونو کور کلی لراشه نو ودان بشي او ستوري خالونه په تندو کې د وطن د خکلو ستوري خالونه په تندو کې د وطن د خکلو تیری دې نشي پټولی چراغان بشي او د پردي سوري نه پخپل سرو غرمو کې خي دلته په ډیر ګراني کې هلته شي ارزان بشي
د پردي سوري نه
پخپل سرو غرمو کې خي دلته په ډیر ګراني کې هلته شي ارزان بشي او د پخپل پر هر د درد د سرو ګلونو جبس دکا پخپل ګل بشي د ګل د خاندان بشي او ماتول هیڅ نه دي مشکل د نفرتونو پولي د مینې لار واخله یقین بشي ایمان بشي دا ته د خپل نومه دومره لري ولې تخ بس خو که ځان ته د افغان وي افغان بشي او بیا به تمبیږي د پلکونو گزارونه درنه د ستمګرو بینه وکه نو سندان بشي او یا بنجارې شي یا ملنګ د پښتنو د کوڅو سایل دا اعزاز حاصل کا شاہ جہان بشي
ډېر ډېر د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان من
ډېر وګړو خوشاله اوسه تاسو ډېر وګړو
د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناست یې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه